څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. سلامونه. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه. ملګرو ملتو په افغانستان کې له واکمنو چارواکو په کلکه غوښتي دي چې هغه بندیزونه لرې کړي چې ښځې او نجونې له اساسي حقونو څخه محروموي. د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو په بیان کې د ملګرو ملتو د سرمشي د ځانګړې استازي او د یوناما د مشي روزا اوتنبایو په وینا راغلي دي چې په افغانستان کې ملګرو ملتونه له افغان ښځو او نجونو سره خپل بشپړ پیوستون ښکاره کوي او په تدریجي ډول له ټولنیز ژوند څخه د دوی د ګوښه کېدو غندنه کوي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد پرته لدی چې د مارچ اتمې د ښځو نړیوالې ورځې ته اشاره وکړي، نن په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د اسلامي قانون او افغاني ټولنې له کلتور او دودونو سره سم د افغان ښځو اساسي حقونه خوندي شوي دي. ملګرو ملتونو په دې بیان کې په خپل بیان کې پر ټولو هیوادونو شخ کړي چې د افغان ښځو د ژغونو د پیاوړتیا، د هغوی د مقاومت، مشرتابه او راتلونکي په برخو کې پانګونه وکړي او عملي ګامونه واخلي. د پاکستان د کورونی او چوار وزارت یو ځل بیا له افغان کډوالو چې د ای سی سی کارتونه لري غوښتي چې د روانې میاشتې تر اخره له پاکستان ووسی. د وزارت په هغه خبر پاڼه کې چې پرون جمعه خبره کړه، خبرداري ورکړی دی که چیرته دا کډوال په خوښه ونوځي د اپریل میاشتې له پیله به یې په جبري توګه ایستل پیل شي. پاکستان د کډوالو د اخراج پاړه خپل خبرداري په داسې حال کې تکراروي چې وړ مورز یو سلنوي افغان کډوال د پلازمینه اسلام آباد په ګډون په یو شمېر شارونو کې نیول شوی دی. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول پیل کړي چې د دوی په ټکیو په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي د قانوني اسنادو د درلودو سربیره د پولیسو لخوا نیول کیږي او ځورول کیږي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې وغړي رامي عبدالرحمن ریټر ځان ستنن وویل چې د تیرو دوه ورځو په ترڅ کې د سوریه امنیتي ځواکونو او د هغوی ملاتړیو تر 340 ډیر ملکیان وشل دي. رامي عبدالرحمن زیاتوي چې د دې ملکیانو اکثریت علویان دي. د سوریه دولتي رسنۍ د پنځشنبه په ورځ د کورنیو چارو د وزارت په وینا ویلي وو چې د اسد د رژیم د وسلوالو پر ضد د حکومتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په انفرادي ډول سرغړونې شوې دي او په دې برخه کې به تحقیقات وشي. رویټرز اشانس سرګندوي چې په خپلواکه توګه د دې راپورونو پخلی نشي کولی. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن له نړیوالو وغوښتل پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. ولودمیر زلنسکی دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې پر اوکراین د روسیې ځواکونو د تاسو بریتونو له عمله لږ تر لږه 14 تنه ووژل شول او په لسکونو نور ټپیان شول. د اوکراین د بیړنیو چارو د ادارو په وینا روسیې ځواکونو تیره شپه د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک سیمې په مرکز دوبرو پیلیا کې 11 تنه ووژل او 10 نور ټپیان کړل. اوکراینی پوځیانو بیا وویل چې نن سهار وختي د بوګو د خیف په ښار کې د ډرون الوتکو د برید له امله درې تنه وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. د اوکراینی پوځیانو په وینا روسي ځواکونو پر بوګو د خیف ښار دوه توغندي او د ډرون 155 حمله وکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اورئ. نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده.
دا ورځ د دې لپاره ده چې د ښځو حقونو ته ډېر توجه وشي په داسې حال کې اوس زموږ ټولنه کې ښځې نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما پر طالبانو غږ کړی دی چې د افغان ښځو د کار او زده کړو حق ورکړي. یو شمېر افغان ښځینه فعالانې بیا د خپلو حقونو په خاطر پر نړیوالو غږ کوي.
د افغانستان د خوځو سره باید د نړۍ ښځو ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي، هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
ځینې فعالان بیا د جمهوری نظام پر مهال لښوي مرستو شکایت لري.
د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زموږ د عاجز او فقیر خوځو سره هیڅ شی نه دي چې ونه راځي او لاسرسی پرې لري.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
په اسلام آباد او پنډی کې د دوی ورځو راهیسې تر یو سل نوي زیات کسان نیول شوي دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د طالبانو له حکومت غواړي چې پر افغان ښځو د هغه محدودیتونه لري کړي چې په خبره دوی له خپلو بنسټیزو حقونو محرومي کړي دي. یوناما د غوښتنه نن په یو خبر پاڼه کې کړي. بلخوا یو شمیر افغان ښځې وایي د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ د ښځو نړیواله ورځ د دوی حقونو د تامینولو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره ستر فرصت وبلل شي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا ویلي چې افغان ښځو د خپل ژوند په بیه د خپل حقونو لپاره مبارزو او اعتراضونو ته دوام ورکړي. فیروزه عزیزی راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی دفتر یوناما د افغان ښځو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې پر دوی د لګول شوي بندیزونه لرې کړي. یوناما د شنبه په ورځ د مارچ په اتمه د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې د بندیزونو ښځې له هر ډول بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي. یوناما د دغې ادارې د مشرې روزا اوتانبایوا په حواله بیان کې ویلي چې افغان ښځې له فوق العاده ننګونو سره مخ او په ټکو دوی له دې ستونزو سربیره د ټولنې په مختلفو برخو کې مهم رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي و چې یوناما نړۍ ته د افغانستان په اړه ناسم معلومات رسوي. خو نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ افغان میرمنې په داسې وخت کې نمانځي چې یو شمېرې په بیلابیلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه کوي او میلیونونه نورې بیا پرې د لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو له امله اقتصادي او بشري ستونزو کې په چوپتیا کې ژوند تیروي. په افغانستان دننه او بهر یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان او مترسانې وایي په هر ډول شرایطو کې به خپلو مبارزو ته دوام ورکوي. له دې ډلې په کابل کې میشتي د مترزو ښځو د ډلې یوې غړې لیمې اميري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان ښځو د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي او مترزې ښځې هغه ښځې چې دوی واقعا په دې سختو شرایطو کې چې د دوی ژوند د خطر سره دی، د دوی کورنۍ د خطر سره دي، دغه مترزې ښځې بیا هم خپل غږ پورته کوي. موږ مترزې ښځې ویاړ کوو چې هر څومره شرایط سخت شي نو موږ به خپل غږ پورته کوو او موږ به خپل غږ تر نړیوالو پورې رسوو. د افغانستان د ښځو سره باید د نړۍ ښځې ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. کوم حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي، هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
که څه هم په افغانستان کې د ننه مترزو میرمنو پرته له دې چې په واټونو راووزي په بیلابیلو بڼو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی او دغه راز له افغانستانه بهر بیا دوی د نړیوالو د پام د راجلبولو لپاره بیلابیلې ناستې ترسره کړې دي. په جرمني کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې او د مترزو ښځو ډلې بلې غړې رقیه سایی هم د مارچ په اتمه ازادي راډیو ته وویل:
ما در آستانه 8 مارچ قرار داریم، در حالی از روز تجلیل میشه که
د مارچ اتمه داسې وخت ده چې افغان ښځې په بدتره حالت کې ژوند کوي او هیواد یې افغانستان ورته په زندان بدل شوی. اوس چې هلته هره ښځه د اعتراض غږ پورته کړي، له شکنجې، زندان، ځپنې، سپکاوي او آن وژلو سره مخ کېږي. له نړیوالو مغوښتنه دا ده چې د افغان ښځو د وضعیت بدلون لپاره عملي پایلې ورکوونکې ناستې وکړي. په تېرو څلورو کلونو کې هیڅ ناستې او خبرو کومه ګټه نه ده کړې او ورځ بلې ته د طالبانو لخوا پری بندیزونه ډیریږي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پرون جمعه د مارچ په ومه په خپل ویبپاڼه خبر کړي بیان کې ویلي چې افغان ښځو لسترو ننګونو سربیره د خپل ژوند په قیمت د خپل برخلیک لپاره اعتراضونه تنظیموي او په ټکو یې د طالبانو جنایتونه برملا کوي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس نړیواله ټولنه او قضایي ارګانونه باید د طالبانو د حساب ورکونې قانوني پروسه پر مخ بوزي او په ټکو یې باید دغو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. له دې سره د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د مارچ په مخبور کړي بیان کې ټینګار کړی چې د افغان ښځو د حقونو د تامین ملاتړ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د شریعت پر بنسټ د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې هیواد لبیا ځلې واک ټینګولو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
د مارچ اتمه څرنګه د ښځو نړیواله ورځ وټاکل شوه؟ د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په تیرې څه باندې وی پیړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې د بدلونونو لنډ تاریخ پور کړی دی. د دې تاریخ لمخې د ښځو لومړۍ نړیواله ورځ د 1909 کال د فبروري په 28مه د امریکا په متحده ایالاتونو کې ولمنسل شوه. د هغه وخت سوسیالیست ګوند دا ورځ د 1908 کال د نیویارک د احتساب کوونکو ښځینه کارګرانو د درناوي لپاره وقف کړه. په 1910 کال کې سوسیالیست نړیوال ګوند د ډنمارک په کوپنهاګن کې په یو غونډه کې د ښځو نړیواله ورځ تاسیس کړه. د دې ورځې د نومولو دلیل په ټوله نړۍ کې د ښځو یووالی او پیوستون و تر څو د دوی تر پښو لاندې شوي حقونه ترلاسه کړي. دا انتخاب د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو لخوا ومنل شو، مګر کومه ځانګړې نیټه یې اعلان نه شوه. د کوپنهاګن کانفرنس په پایله کې د اتریش، ډنمارک، جرمني او سویس هیوادونو په 1911 کال کې د مارچ 19 د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځله او په میلیونونو ښځو او نارینهوو په لاریونونو کې برخه واخیسته. د رای ورکولو او سیاسي دفتر لپاره د نوماندۍ حق سربیره ګډونوالو د ښځو د کار کولو حق، تخنیکي او مسلکي روزنه او په کارځای کې د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ښځو نړیواله ورځ هم د جګړې پر ضد د اعتراض لپاره یو پلیټ فارم شو. د سولیز غورځنګ په جریان کې روسي ښځو د فبروري په لومړۍ یکشنبه د ښځو ورځ ولمانځله، خو د اروپا په مختلفو برخو کې دا ورځ د مارچ په 8 یا له هغه څخه مخکې او وروسته ورځو کې ولمانځل شوه. ملګرو ملتونو په 1950 کال کې د مارچ په 8 د ښځو نړیواله ورځ لمانځل پیل کړل، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په دسمبر 1980 کې اعلان وکړ چې غړي هیوادونه کولی شي د ښځو نړیواله ورځ او د سولې نړیواله ورځ د خپلو کلتوري او ټولنیزو شرایطو سره سم په مختلفو ورځو کې ولمانځي. د ښځو نړیواله ورځ د هغو لاسته راوړنو یادونه کوي چې په تیرو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې د مساوي سیاسي، ټولنیز او اقتصادي مقام ترلاسه کولو لپاره کړي دي. دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې د رخصتۍ په توګه پیژندل کیږي او د هغو ښځو د لمانځلو لپاره د یو فرصت په توګه کارول کیږي چې مساوات غوښتونکي دي او په بیلابیلو ټولنیزو او سیاسي برخو کې فعال دي. د مارچ د 8 یعنی د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو په خبرونه کې وړاندې نور مطالب هم له تاسو سره شریکو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو عملاتړې ډلوي په پلازمینه اسلام آباد کې پولیسو پولیسکونو افغان کډوال نیولې دي. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه په خپل اکسپانه کې په یو بیان کې ویلي ډېرې د کډوال د قانوني پړاوونو له بشپړولو پرته نیول شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال وایي د استوګنې د قانوني اسنادو له درلودو سره سره هم نیول کیږي او ځورول کیږي. عابد سپوشمې راپور لري.
پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او له دغه هیواد یې د شړلو بهیر په چټکېدو سره د پناه غوښتونکو لپاره د ګډ اقدام کمیټې په نوم د افغان کډوالو د حقونو یوې ملاتړې ډلې ویلي چې د پاکستان پولیسو لږ تر لږه 190 افغانان د دې هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې نیولې دي. دغه کمیټې د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 16 په خپل ایکس پاڼه په خاني ټوئیټر د نیول شوی افغانانو ویډیوګانې خبرې کړې او ویلي دي چې دوی د اسلام آباد په حاجی کمپ کې ساتل کیږي. د دې کمیټې په وینا د اسلام آباد او راولپنډي په خارونو کې افغان کډوال سخت ځپل کیږي. په پاکستان کې د افغانستان کډوالو مدافع وکیلا او د افغان کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې غړي منیجه کاکړ ازادي رادیو ته وویل
په اسلام آباد او پنډي کې د دوی ورځو راهیسه تر 190 زیات کسان نیول شوي دي او دا د اسلام آباد او پنډي د مختلفو ځایونو را نیولې دي. ټول کسان په دې کې سی سی کارډ ولډر هم شته، پی او آر کارډ والا هم شته او ان ډاکومنټډ هم پکې شته. داسې کسان هم پکې شته چې سره سي د یو ان ایچ سی آر ټوکن جوړي هغه د نورو ملکونو لپاره انتظار کولو.
یو شمیر افغان کډوال او د هغوی خپلوان چې په وروستیو ورځو کې په اسلام آباد کې نیول شوي وایي سره له دې چې د ویزې موده یې لا پاتې وه بیا هم له کوم دلیل پرته نیول شوي دي. اسلام آباد کې افغان کډوال رضوان چې امریکا ته د ځانګړې کډوالۍ ایس آی وی کیس لري ازادي راډیو ته وویل
ما خپل ویزا تازه تمدید کړې و خو بیا یې هم ونیولم پرته له دې چې خبرې مې واوري. وی نیولم او بد چلند را سره وکړه. کله یې چې ما اسناد وکتل وی ویل تاسو څه ته انتظار یې ولې خپل هیواد ته نه ځئ؟ بیا یې ما د اسنادو کاپی واخیسته او خوشی کړم.
یو بل افغان کډوال رفیع الله وایي چې څو تنه د کوټې ملګري چې ورسره یو ځای اوسېدل تیرونه نیول شوي او تر اوسه یې درک نشته.
از وقتی که در تورخم درگیری
تورخم کله نخوت رئیس په اسلام آباد کې نیونی زیاتی شوې دي. تیرونه یې ما ملګری له کور څخه ونیول، دا کوئی اسناد پښ پړول او څور د کیږي چې هیڅ خبر ورنه نشته. خپلوان هم ورنه احوال نه لري. موږ نه پوهیږو چې دوی چیرته دي او په کوم وضعیت کې دي.
د پناه غوښتونکو لپاره د ګډ اقدام کمیټه ټینګار کوي چې دا اقدام د اسلام آباد د سترې محکمې له وروستي حکم ښکاره سرغړونه ده. دغه کمیټه زیاتوي چې پولیسو په ډیرو مواردو کې افغان کډواله د قانوني مراحلو له بشپړولو پرته نیولې دي. د اسلام آباد سترې محکمې د همدې اونۍ په پیل کې د افغان کډوالو ځورونه منع اعلان کړه او پاکستاني چارواکو ته یې امر وکړ چې د قانون پر بنسټ چلند وکړي. دا اقدامات د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ له څو غونډو وروسته ترسره شوي چې په ترڅ کې چارواکو ته لارښوونه شوې چې افغان پناه غوښتونکي آن رجستر شوي کډوال هم له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو وباسي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې یوازې د جنوري په میاشت کې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه 3000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دغه سازمان مخکې ویلي وو چې د جنوري 14 څخه تر 13 پورې شاوخوا 1000 افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ایستل شوي دي. ډیری دغه افغانان د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته کله چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شول، د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو لپاره د تعلیمي محدودیتونو له امله ایران، پاکستان او ترکیه ته کډوال شول، خو اوس هلته هم د شړلو له ګواښ او بد چلند سره مخ دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا پوهنتون په یوه تازه څیړنیز راپور کې ویلي چې په 2024 او 2025 کال کې به په افغانستان کې د ورشت کچه له عادي حالت څخه کمه وي چې له امله به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب اغیزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوال هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی دی، د 2024 کال اکتوبر د 2025 کال تر جون میاشتو د باراني موسم ارزونه کوي. دا راپور ټینګار کوي چې د ورشت کچه او اقلیمي بدلونونو منظم څارنه حیاتي ده تر څو د وچکالۍ خطرونه راکم او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. په افغانستان کې دا هم ویل کیږي چې په ښارونو کې خلک د څښاک له اوبو سره احتیاط نه کوي. مثلا نلونه به خراب وي او دوی به یې نه جوړوي او اوبه به بهی شي، خو په کلیو او بانډو کې بیا هغه کسان چې ژور څاګانې جوړ کړي دي ډیر کله داسې راپورونه خپره شوي دي چې دوی له ضرورته پرته هم اوبه پرېږدي چې راووزي او اوبه بهی شي. د کرکټ له ډګره یو مهم خبر، البته سبا ته ډیر مهم دی، د کرکټ د اتلانو جام په پیلوبه کې به سبا یکشنبه هند او نیوزیلند سره مخامخ شي. د دې نړیوال جام په نیمه پیلوبه کې تیر او نیوزیلند د 500 منډو په توپیر د جنوبي افریقا لوبډلې ته ماتې ورکړه او د هند لوبډلې استرالیا ته د 4 وکټو په توپیر شکست ورکړ چې دا دوه لوبډلې فائنل ته ووتی. د کرکټ د اتلانو جام د فبروري په 19 په پاکستان کې پیل شو. هند ادعا وکړه چې په پاکستان کې امنیتي ستونزې دي، هلته لوبې نشي کولی. همغه وو چې د کرکټ نړیوال شورا د هند لوبې دوبۍ ته انتقال کړي او اوس چې هند پایلوبې ته وتلی دی، پایلوبه به هم سبا د مارچ په 9 په دوبۍ کې ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نړۍ په ډیری هیوادونو کې د مارچ 8 په شاندار مراسم لمانځل کیږي او د شسو د حقونو په اړه خبرې پکې کیږي. په دغه غونډه کې ل خپل حقوقو به برخه شزو انجونو ته د حقونو د ورکړې لپاره یو انداز مرسته هم ځانګړي کیږي. د مارچ 8 په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې ل تیرو نشتې څلورو کلونو څخه په افغانستان کې د انجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل دروازې بندې دي. شزو ل خپل حقونو به برخه په شاقه کارونو بوختي او ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
په ننګرهار کې بې سرپرسته او بې وسه میرمنې وایي غربت او اقتصادي ستونزو دومره سرګردانه کړي چې نه له خپل حقوق خبرې دي او نه هم د ښځو له نړیوالې ورځې. ښځې وایي په تیر 40 کلن جمهوریت کې د ښځو د ژوند د خبالي، د اقتصادي ستونزو هواري او دوی ته د خپل حقوقو ورکړې په نوم پریمانه مرستې اعلان شوي خو دوی ته نه دي رسیدلي. د ننګرهار د ویلری پرتی سیم وسیدون کې پلوشي ازادي راډيو ته وویل
د افغانستان ته ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زموږ د تعجز او فقیر ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی، نو راته چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ هماغه شان په شاخه کارونو کې، په درنو کارونو کې، د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې، په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو.
15 کلنې فاطمې بیا په تیرو جنګونو کې د ژوند ملګری بیللې او ورته د دریو ماشومانو سرپرستی ورترغاړې ده. وایي
ماشومان مې درې ماشومان مې دي، خاون مې مړ دی، چار هلک خیر خرابات راکړل دی، دغه کوم د حکومت نه نور یو بل چې د حکومت را سره کړ نور مې الله شته دی، نور دغه مې نشته دی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي پرخې ازادي راډیو ته وویل تیرو جنگونو له ډیرو کورنیو د ګټې وټې سړی اخستې دي او اوس مهال له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
د موږ په څنګ کې د غریب او بېوسو مېرمنو ژوند ډیر بد تیریږي. که مخکې په تیرو حکومت کې بېوسو خلکو ته سي حکومت له لورې معاشات ورکېدل په کال کې، هغه زیات و او اوس ډیر زیات رقم سوی دي. کوم اطمینان ته مخکې سي د کال 15,000 یا له دې نه زیاتې کمې ورکولې، اوس تر 40,000 پورې رسولې.
پر خوایې له نږدې 4 کلونو څخه هغه په زرګونو ښځې چې په خوایې په دفترونو کې دندې ترسره کولې او په معاشونې خپلې اړتیاوې پوره کولې بېروزګاره شوي او دې کار یې په ورځني ژوند بد سیوری غوړولی دی. هغې راته وویل د بېروزګارۍ او غربت زیاتوالی تر څنګ طالبانو د دوهم امر یا امرسانی په نوم له میلیونونو نجونو څخه د تعلیم او تحصیل حق اخیستی او ژوند یې ورته تریخ کړی دی. پر خال وسنیو چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ لشپګم د لوړو ټولګیو دروازې پرانیزي. په وینا یې که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې په روغتیایي او نورو برخو کې د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
دا بندیز د افغانستان راتلونکي لپاره ډېرې جدي ستونزې راولاړولی شي، ځکه چې تعلیم د هر فرد اساسي حق دی. اسلام خو زده کړې بشپړ اجازه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم په هر مسلمان فرض دی، که نارینه وي او که ښځینه وي.
که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار کې طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پخوایي ویلي چې دوی ټولو کونډو یتیمانو معلولینو او بې سرپرستو کورنیو سره یو اندازه مرستې کوي. څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د نجونو پر زده کړو د لګېدلو بندیزونو په پورته کولو کار روان دی. په ختیځو ولایتونو کې میرمنې او نجونې وایي هر کال په نړۍ کې د مارچ 8 په ګډون د نجونو او ښځو د حقوقو په نوم ګڼې ورځې نمانځل کیږي او په دې ورځو کې له خپلو حقوقو بې برخو ښځو سره بېلابېل ژمنې کیږي او د دوی د ژوند خوالی لپاره د مرستو اعلانونه هم کیږي، خو تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره پر دوی لګېدلې بندیزونه پورته شي او اقتصادي ستونزې هوارې شي.
بیا هم د مارچ د 8 په مناسبت یو راپور راخلو. په کندهار کې متشبس میرمنې وایي د طالبانو سرپرست حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه اقتصادي فعالیتونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. دغه میرمنې چې دا مهال په کورونو کې کار کوي شکایت لري چې د محدودیتونو له امله نشي کولی د پخوا په څیر خپل لاسي توکي جوړ او بازار ته وړاندې کړي. د میرمنو د طالبانو له حکومته غوښتنه کړې که له کوره د وتلو اجازه نه ورکول کیږي نو لږ تر لږه دې د کور دننه د دوی پر کار محدودیتونه نه وضع کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلیدل اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي. ماسومه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبسه ده 3 کال وړاندې دا کارخونه جوړه کړه. د کارخونې د فعالیت په لومړیو کلونو کې شاوخوا 30 میرمنو په کې کار کاوه، خو اوس یوازې 6 میرمنې ورسره کار کوي.
ما فعلا 6 خانم کارمند داریم. قبلا
زه اوس مهال 6 ښځینه کارمندان لرم. مخکې مې 40 ډیرش او 40 میرمنو ته د کار زمينه برابره کړې و، خو د سختو شرایطو له کبله زه اوس نسم کولای چې ډیر کارمندان ولرم.
د طالبانو له لوري پر میرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو له امله ډیروی هڅه وکړه چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دننه دوام ورکړي، خو د حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي له کبله یاد کارونه هم لستوندو سره مخ دي. هله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالی جوړوي او په خوای خپل تولیدات بهر ته صادرول وای د طالبانو حکومت بنجزونو یې کارته جدي خوندونه جوړ کړی دي.
مخکې مو کارونه سم مو اوس خو د زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپلار دي. مخکې پاکستان ته خارج ته کالی یا فوست د لارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای شو چې وایستو. پاکستان به د ویزې مشکل دي، موږ خو نس کولای چې افغاني کالی د بل چا په لاس ورکو یا یې واستو. نو موږ یې خپل وو، نو هغه یو خو په میاشتو میاشتو زموږ ویزې نه راځي، دا غټ مشکل دي موږ لپاره. او بیا خبره د محرم ده، زیاتره وخت خو زه خپل یوازنی سرپرست خپل د کور یم چې ټوله مشکلات هر څه زه خپل د خیاطۍ د لارې حلوم. نو خو زه نسم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم، دغه نو بیخي ډېر زموږ پر اقتصادي بیخي ډېر بد اغېز کړی.
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبث د وای د طالبانو لراته ګورسته کله چې پرنجونو د زدکلو بندیز ولګید، دی هم شوونځي پرې شوت او د خیاطۍ کارې پیل کړ. دا زیاتوی چې اوس د جوړسو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړی بازار نه لري، چې لکه بلې د غپیل کلی کار هم رستربلی د بندیدو خواته روان دی. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
هر انجلۍ لپاره ډېر څنګه ډېر سیو دي، لکه مخکې موږ تعلیم کوو تر اتم صنف پورې موږ تعلیم ودرې دي. بیا طالبان راغله، هر څه بند کړل، نه سنټر شته، نه شتام څه، بېخي موږ په کور کې ناست یو. اوس موږ د خپل دغه څخه خیاطۍ ته راغلي چې بل څه شته نه، بله خیاطۍ ته مخ کړی دی چې د هغې نه موږ خپل پوره کړو، خپل د کور ووځنې کې څه زده کړو د دنیا د دنیا په مقابل کې. نو په دې باندې اخته اسې خو هر انجلۍ ارمان لري چې دان څخه یو شی جوړ کړي، خپل په پښو باندې ولري، لکه ما غوښتل چې زه بزنس وکړم یا یو بل څه وکړم، خو چې کله طالبان راغلل هر څه مخمن کړی دی.
په کندهار کې ډېرې بیوزله میرمنې د لاسي صنایعو لارې د خپل کورنوي لګښتونه پوره کوي، خو د بازار د نشټوالي او حکومتي محدودیتونو له کبله د دوی کارونه ورستربلی کمزوري کیږي. په خوا په کندهار کې د میرمنو لپاره ځانګړي بازار موجود وو چې هغوی د خپل تولیداتو د پلور لپاره کارولای سوای، خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی. ورسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د ښځو پر کار او فعالیتونو یو شمېر سخت بندیزونه ولګول، د هغوی اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ شوی دی. د دې محدودیتونو له مخې ښځې نسي کولای د محرم پرته له کوره ووځي او کار وکړي. همدارنګه په 2022 میلادي کال کې طالبانو ښځې له ټولو محلي او نړیوالو غیر دولتي موسسو څخه منع کړي، او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار کولو هم بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د ښځو لپاره ځانګړي سوداګریز مارکیټونه چې دوی پکې خپل تولیدات پلورل تړل سوي دي.
بیا هم د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت آزادي راډیو ته د یو شمېر میرمنو را رسیدلي پیغامونه.
تام د مارچ د ټول ښځو ته، د افغانستان ښځو ته، د بیرون د افغانستان ښځو ته ټولو ته مبارک وي زما په شمول باندې. ولې بدبختانه چې په افغانستان کې ښځو ته دومره امنیت نه ورکول کېږي. افغانستان کې چې کومه ښځه جلی پیدا کېږي، نو هغه کورنۍ باندې هغه د غم ورځ وي. ښځه یوه نری جوړي وي، ښځه ده چې یوه مور ده، ښځه ده یوه خور ده، ښځه یوه میرمن ده، ښځه یوه لور ده. ښځه ډېر امنیت لري، ولې بدبخت نه افغانستان کې ښځې خصوصا په کورنۍ کې هیڅ امنیت نه ورکول کېږي.
سلامونه، تمنا یم له وردګو نه. د مارچ د اتمې یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت به دومره ووایم چې دا ورځ د دې لپاره ده چې د ښځو حقونو ته ډېره توجه وشي، په داسې حال چې اوس زموږ ټولنه کې ښځې نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري. او زما لویه غوښتنه هم همدا ده چې ښځو ته حق ورکړل شي، تعلیم وکړي، د کار ازادي ولري، د خپل ژوند مهم تصمیمونه خپله ونیسي، یا د اقل په دې تصمیمونو کې یوه ونډه ولري.
نوم حمیدہ دا ګورې کوسې دن کې خیبه ولزوالی سبا کو مونږه دا ناری والا ورس نه پیژنو، دا خوځ ورس نه پیژندل ته چنه ای بازار وضعیت خراب دی. دلته مشت مکتبونه چې بس چا درسونه ویلی هغه بند شوی دی، نو بس په خاطر نظام کې خو ورس تا کې دا وس دا مونږه نه پیژنو ورزی چناړي والا ورس کم ورس باندې کم ورس باندې نو چې وو پیژنو. ہاں وضعیت خراب دے، لوار سڑے خپل پر تلاش کے دے، خپل پر کوشش کے دے چیز ماہان تھا یا ماسپخین تھا مثال یا سار تھا یو قبر روزی پیدا کما
زن په یم شتي ولیدا مکتبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې مش پښتن ته به جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع
ګروپ دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولی شي دومره لرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو